السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په پېښور کې د سهار لس بجې او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې دوهمه خپرونه کې هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. در سره تم شی په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه را سره دي. مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو او خوندور اونیز پروګرام د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم اوریدای شئ. خو په سر کې خبرونه. پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان حکومت په زابل کې د یرغمل شو تنانو د خلاصون هڅې کوي او د روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې کتلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسنۍ حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته روانې دي. اقلیل حکیمی تیره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې ګډون هم وکړ. د پاکستان افغانستان د شریک اقتصادي کمیسیون غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان د خزانې وزیر سینیټر اسحاق ډار وویل چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو د عملي کولو د کاسا او زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ. غونډې ته د افغانستان د خزانې وزیر اقلیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته ورپېښې دي په غونډه کې د هغې د حل لارې ولټول شوې. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي یې پیل کړې. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختې سودا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. اخوا د حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي مشال لډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان یرغمل شوي دي. دغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوې او د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو د تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث شوی دی. پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندرلین د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنگزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوو.
Wir sind übereingekommen und das ist eine sehr gute Nachricht.
Da wir موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپل ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیر ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید تر سره شي. موږ غواړو چې دا قاتم لاټر ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې.
Wir wollen die Mission Resolute Support Mission.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. د مشال رادیو دا او تاسو د دې محل خبر نوري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتل دي. دا له 2001 کال نه پاس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبلل او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. روسیه او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ دي. د امریکې او د هغې د ائتلافونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر دی له واکه لرې شي. روسیې په سوریه کې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد بریدونه کړي، خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نښه کوي. هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاحکاران استولي دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو په څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه و پیژندل شوی د نومبر په 22 په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشې شوي دي. له پرونیو نیول شوو 5 تنانو څخه هم دوه یې خوشې کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلس کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداری ته په لوړه سطح کتل شوی دي، خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شویو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جالي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د روسي د فدرالي پلټنې د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین سرکاري خبري اژانس تاس ته ویلي په همدې موده کې 10 تنه نور په غیر قانوني توګه تولید شویو الکولي موادو د استعمال په وجه په بیړنۍ توګه روغتون ته وړل شوي دي. نوموړی وایي د هیواد په لر بر کې د الکولي موادو د استعمال له وجې د خلکو مړینې پیښې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د الکولي موادو د تولید د واک حکومت ته وسپارل شي. دی وایي دا خبره هم اړینه ده چې د بهرنیو شرابو په واردولو دې سخت بندیز ولګول شي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. دا مشال لډیو ده په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ تلارې په مشال لډیو ټکی کام باندې را سره اوسئ او د دغو راپورونو تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د قبایلي سیمو میرمنې وایي دغلته د اصلاحاتو د راوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاتح خزې چې کومې مخکې نه خپه وي نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو. دې کې فاتح نه څوک خزم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلونکو مظاهرې پیل کړې. مسافر وايي په ستونزو کې گیر دي.
پنجاب ل روان دلته سر پر تو بجور غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خو ټیک د کوونه رسېجم کاروبار پات دي. نو خو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ.
افغان چارواکي وايي په زابل کې د تختول شو هزار ټبرو کسانو په لټون بوختي.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو دو ځای پیدا کړو او دوی را خوشې کړو.
پام کوه ونیس پروګرام هم را اورېدې شي را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستان یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و. تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د ګل په ماسختن د افغانستان د خزانه وفاقي وزیر اقلیل حکیمی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او په دغه محل د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان په دې خبره یقین لري چې یو پرامن او باثباته افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې په ګټه هم دی او پاکستان غواړي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. د وزیر اعظم وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خیزه تجارت د زیاتولو ډېرې موقع موجود دي. نو دواړو ملکونو له 2018 تر اخیره د خپل منځي تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته رسول پکار دي. په دغه موقع د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وینا وا چې افغانستان هم دا غواړي چې د دوه ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت زیات شي. د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د دوه ملکونو د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه وشوه چې پکې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د دیر شرکنی پلاوی مشري د خزانه وزیر اقلیل حکیمی کوله. د غونډې وروسته ګډې خبري غونډې غونډه ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اساق ډار وویل چې د 2019 کال تر پای بعد دواړه خیزه تجارت حجم 15 ارب ډالر ته رسولې شي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څنګه کې د پروژو تر سره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیاب وا. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوي. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 13 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوي، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمنګ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسی او نشتر کډنی سنټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبری غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې پاکستان افغانستان اقتصادي کمیشن په تیر غونډو کې په شو فیصلو عمل درآمد د ځنډ نه کار اخستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او که نه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووځي.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نهمه غونډه تیر کال فروری میاشت کې په کابل کې شوې وه او دا ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان عین په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو شمیر قبایلی میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړې او په دې لړ کې یوه کمیټه هم ټاکل شوې ده، خو په دې لړ کې د قبایلي سیمو د میرمنو نه اډوچا پوښتنه نه ده کړې. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي استازي الحاج شاجي ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته، نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زمونږ همکار یعنی سی اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړی، راځئ چې وایو.
د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټه هم جوړه کړې ده، خو د قبایلي سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي تپوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټه چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو را کمیټي ممبر جوړ کړو د فاټا د یو یو کونځي د علاقې نه دی خبر دی غدي مونږ باندې بلوچ، پنجاب، هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کوو. قبایلی زنانه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټه کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپامه غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا خخځې چې کوم مخ کې نه په وی نور خپشوي حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټه مونږ نه منو. د کې د فاټ د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږه لاګو دی دا که سدومره خوش شوی نو په دې نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزې او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما رسو ګوردن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاتله د یو صوبې حیثیت ورکړی شي، نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې د یو صوبې حیثیت ورکړی شي، ما ظاهره دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي. دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي، په دې ریفارمز کمیټه کې چې کوم لوکل ووکل خزیدي لوکل خزیدي نو په کار دی چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هغه دې بھرپور نمائندګي ورکړی شي.
په قبایلي سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلي ولس ته خپل حقونه ورکړل شي، او لږه وروسته دی بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې ښځې د ښځو نمائندګي خو په پخې وخت کې کېږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو نه رای کړی دا نه چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشي په خیبر پختونخوا کې زم شي کنه چې نمسک معلومي نه مخفي معلومي د ښځو خو بیا ورسته جارو.
د جمعې پر اسنا وخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه، چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي، او دغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه سلا مشورې اغستل کیږي. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري، نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو، خو یو کار هم کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانا سلور فیمیل راځي، لکه دوه فیمیل پارلیمنټیرین به د سینټ نه راځي. فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرام ته راتلل، خو اوس په دې وخت کې موږ ترایب کوو، کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو، پارلیمنټ کې فیمیل نشته.
حاجی شاجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده، چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د انیسی اجمل راپور موریده. په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج لکبله مسافر د ستونزو سره مخامخ شوی دی. د اورګاډو چلونکي وایي تر څو د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي، خو مسافر وایي دوی د احتجاج لکبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. نور حال د خدای نور نصر نه.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي، او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیل بیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی، چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روان دلته سر پر تو بجوره غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خو ټیک د کوونه رسېجم کاروبار پاته دي، نو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ سي.
د اورګاډو چلون کی وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ولري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنونو د رغېدو کار پایل سوې نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنونو د خرابې معلومات لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي، خو هغه یې په قصه کې اعلان دي.
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
پدی حق لمج څو ځله بلکہ لتیرو وو اتو کال رئیسه په لیکلې باندې ورکړي، لکن تر اوسه پورې پدی باندې هیڅ کار سوې نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجن جوړې کړي وای ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړ پوړو مشرانو سره پدی حق خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه فایل کړ چې د تیری سیشن په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لار یو اورګاډۍ له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لشتر لژد څوار لستنه مسافر وجل سیبي او ترسل زیات نور ټپیان سیبي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمیر یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والي ویان مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کې یرغمل پکې ساتل کیږي تللې لارې تړلې، او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د خالی په ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د زابل چارواکي وای په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلت ورستی يرغمل شوی کساند يرغمل لیونکو له منګلو په خوندې توګه خوشی کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل کلیوی خوا قومي مشانه او سپنګری د يرغمل لیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوی کسان خوشی کړي، بل خو امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې ګومان کوي يرغمل شوی کسان پکې دي تللی لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشان ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو دوه زه پیدا کو او دوی را خوشی کو.
کسان چارواکي وای تر اوسه سرګند نه د چی يرغمل شوی کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه پورس حکومت ورش دا کسان يرغمل شوی و وویل تختول شوی کسان تقریبا شلته ندی او ټول هزار ټبری افغانان دي. بلخو د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلی چی دا يرغمل لیونه د نورو داس يرغمل لیونو سره توپیر لري. د سرچینی کسان په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د يرغمل لیونه دا قضیه د وی سیمه ایز شخړې ورستره منسه شوې ده. د سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشی کول لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او يرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل
ګیراوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډلیز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان مت
تر دې مخکې هم یو شمیر تختول شوی هزار ټبری افغانان چې ټول ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بل اخر له دوی څخه وتنه د يرغمل لیونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت شمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
د مشال رادیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوې لوی لاره چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار یې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډیدلې ده. دغه پروژه د دې یو نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ ته وړلو کې له څه ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري اژانس د دغې پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یوه راپور کې څېړلې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړ شوی وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډیږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزار وي. د چین شنجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي او مالي لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلې وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغه چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغه پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي پسلو کې یو 50 سهام د دې دی وای طالبانو د پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ دغه پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویترز وای دغه پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځېږي. پیکنګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالی مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 کال پورې دې هیواد ته د نورو 320 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناتیزه مرسته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبر ایجنسی د بیلابیلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خبر هاوس ته ورځي نو وایي د ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی غم دې وخوړل شي او چارواکي دې ور مخامخ شي. نور حال د فرحات شینواری پر راپور کې.
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مرات ورکول کیږي او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې حکله د باړې یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته د مشرانو تاسو وینو په سونو کې دي خو په دغه کې بیا هغه د یو لسو کسانو سره هغه نوي ملو شوی او دا ډېره ستره مسله ده چې د مونږ پی ای خیبر چې دی هغه ملاویږي نه د خلکو مسلې نه حل کوي او د په تیره تیره چې کوم د ضرورتمند خلک دي انتهایی ضرورتمند خلک دي هغو مسلې بالکل په ورځو په ګنټو کې حل کېدل پکار دي چې نه حل کیږي نو مسلې ورځ پر ورځ سوا کیږي او کمیږي نه.
او د لوړګي نه راغلی یو تن مشر باسن خان وایي چې دلته قومی مسالې راوړي خصوصو کې غږ نه اوري.
مسالې د قومیز مسالې راوړي دو سیاحت راوړو د اسپیټال راوړو د سکولونو راوړو د سرکونو راوړو چې کومي کومي مسالې موږ راوړو مشان راشو دولس دیلس کسانی بس مازیګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لا شو هیڅ لا غنوش اخر دم پنځم او ته چراغلی او پښتنه غوڅو شو کولای میټینګ لته کله موجوده ده ناسی موږ لا سم ملاقات نه کوي راغه کوي.
او یو بل تن حاجی ګولا جان وای
د خپل وطن ما ملي خاتون راوړي کاغذونه راوړي درخواستونه راوړي دي سب طرف دی بابت کې ملي دغه موږ له ترخېتی کارونه وکي خو شو موږ له مسلې حل کی دا موږ شپکم هفته چې ملي راځو ورځ پناري تیر کو او په منډه مې څوره منډه من او تاسو کو دلته چې پراسیره ته دا وایي چې بس نن میټینګ لا لاړو نن دغه لا لاړو نو پېښ کوي نه پوي ملاقات نه راکول کی پوي خو موږ به حکومت نه بایکاټ کوو پوي بس بایکاټ مې بس بالکل موږ به جوړونه مې بایکاټ کوو دو پروګرام نه بایکاټ کوو دو حکومت کارونه مې بایکاټ کوو پوي ځکه چې موږ سره ډېر دوز نظر او ډېر خراب نظر راته کوي پوي دا نظر د انټرنیټ نه دی دا موږ
د خیبر جنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شو. یا د دیوی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده خو دلته راغلي خلک وای چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د فرهاد شینواری د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته نږدې کیږو. د پوره لسنی موجو به تاسو د خبرونو لنډیس واورې. تر هغې وروسته به کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوم. دارنګه نړیوالې ورځپاڼې مو هم راخیستې. د هغې مهمې برخې هم دراورو. بیا څو راپورونه دي او بیا د امان الله ناصر د ټوکو ټقالو پروګرام پام کوه هم تاسو دپاره لرو. اوس د ګړۍ ستن لس نیمو بجو باندې ولاړه ده. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانه د وزیر عقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د ویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللې. وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلس کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړۍ او ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی وو. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستانیو ورځپاڼو پاڼې راولې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حصول لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغې د حق نه ورکړی کیږي او د آئین په 13 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي. د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي خو په عصري توګه صوبو ته چې په 13 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي بلکې مشترکه مفادت کونسل پس ته د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د ثبوت د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او که نه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادت کونسل دا ذمېواري ده چې د ثبوت د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپلمنځي مشورې ختم کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصه نه میلاویږي چې د هغې اصاله وکړی شي او د هغې حقونه ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې پکې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو وار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي. خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروف شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدی نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي. باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی ایشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې وای چې د اوبو نشټواله بدلو یو شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندستان مثالونه راوړل شوی چې هر یو غواړي د اوبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. او د برتانیا ټلیګراف رسپانې بیا د هغه مازور کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان ورته د مرګ سزا اورولې. بشیر ګواخ د دواړو مقالو مهمه برخه دروي.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کومو ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوی چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتی شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی لدې قبل ځنډول شو چې د مرګ سزا عملی کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویلچیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور و چې د هغه ښځې تری وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګناه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. او اوس هم یو بل راپور، او هغه هم د بنگلادش په اړه. بنگلادش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یک شنبه په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال و. حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېره اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال کې برخه واخلي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز درته لوي د مې وروسته وړاندې کوو. بنگلادش کې له هغې وروسته امنیتي حالات د تیارسې په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوو سیاستوالو ته په 1971 کال کې د آزادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د دوو اعدام شوو تنانو څخه د یوه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکی په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوي شي. د بنگلاديش حکومت د یکشنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلاديش د وټونو په نظام کې یوازې 3% کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار زړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجب سین چې د یکشنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
فارن پالیسی مجلی په ولیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په ولیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کې څور کړ شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او روس سره اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسیدلې. لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستانیو، بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویخته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکن وايي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د پامیر ساحل راپور موریده. د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي، خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک خوراکي مواد په ډیره لوړه بیه ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی وایي د خلکو له ستونزو خبر دی او د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي. سیلاب مسعود راپور لګره.
د سویلی وزیرستان شک توی مسعود قبایلیون ویایی چه ده خوړو پر دریغ شیرا پیش مشکلاتو او خودساختا ټیکسونو پا وجه وا گونای غلا پا پنزلاس شل زرا کلدارو آخلو. ده سیم یو مشار مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک توی آغای وا بدکسماتی خورا دو چه دست جون 2014 نا ده بنده کرکیو لگه دریا دو دنیا پا باریخ سدام را وزا کرکیو نو بلا گذری اور کا خلق انتہائی مشکل وقت روی یہ پورا پاک آرمی دے راشن پہ حوالہ کرا یہ خلق پہ یو پرمٹ ایشو کا 20 گاڑی 25 گاڑی 30 گاڑی روشی آغا شک پہ علاقہ تا غالا چینا غوڑی بہوڑی داشی ناوری دے شمالی وزیرستان چکن پولیٹیکل انتظامیہ دو تی ٹرک 12,000 روپے آزن و خدی خو گنڈا ٹکس تای
در شک تو یو بلو سے دنکای عبداللہ دا غا خبرے پدا رنگ بخش بیایی
شکتی خلق تا دا خواروک زمان نرسیدی انتهایی دا مشکل شدی خمرتنا دمارا شد مبتلا کن بچون شیخ زنانا دی یا گوناگون اغیر دا اصطلح ایت طریقه نجلیدی
رحیم اصود چکم دا ٹرک ڈرائیور دائی دا خوارو دا را دارائی او خود ساختا ٹیکسون و حال پا دا رنگ وشایی
نیستا اول خو پرمک نمیلاوی دی لسنگا راشتر سا کو پرمک سے تیرے سیگے جکلا پرمک رو بمیلاوی دی میرام شاہ پرٹک دیئے میزنا دولا ذرا ری پرخا و خلی کے چتا میز روشی بانی تروارا چیزی جا بلو بیاتا بانی سا تو میز میں تقریباً پندل اصل سے بیاتا تو میز تیرے سی جاری میں دا کی روڑی
دے شک توی دے کبالیانو دے دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چی دے سیمینا دے کمی اسمبلائی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹائی مشار مولانا جمال الدین خبر کا آغوی ہاں دے دغو کبالیانو لرانی وکڑلا
شک توی خال سے سویائی دا بل بیر کل سائیزہ گیزی بدا سے مبالغہ ہم سرائی خال کے تا ریزی ویری ہم دے پابن ہاں دے دے دنا کمیشن خلی نہو بے انتہا ظلم کا ویخان سو تاو سارا ہاں دے نرد ورد پلچے گلن سارا پکلا کا بن خبر آو کن انشاءاللہ و تعالی دا مسئلہ حال سی
دے شک توی کبالیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگاول کڑاول نشی حکومتی ستر چرواکی دے دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د دوشنبه په ورځ په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کار لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. یو شمیر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوشاله وو، خو بل لوري ته بیا ځنو د کرنې د سکتور په چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کار وخت تیر شوی وي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادولت ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم چې البته څلور نوی دي دا د قانون توضیح کیږي.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله دوه برابره ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلاتو کې اضافه شي. زه دومره متیقن یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولی شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړل شو یې کړله او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت موږ سره د یاد زراعت د صدقاس نه رکو مکینه وکي ور سره موږ سره د ډیر زور ضرورت لرو ک چیر سره سره پیدا شي.
دی یادونه ورده خوس کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا له قبل دو فصلی زیزمه کی لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کی اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخه ته په پام لرنی تورنوی وایي چې دې برخه ته لکه سرنګ چې خای توجه نکیږي.
او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام کوه او نس پروګرام ته پام وکړه.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پنټ کی سرګردان ل ایزی لوډ نه بیزار او ل فیسبوک نه اوازار اوریدونکو ستاسو د نور بوریت او دغت د پاره حاضر دی ګورګین جان مرچکه د داسې خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به مو په سر کې دردونه شي، ډیر به مو غمونه شي، په لړزاند به مو زړونه شي، شک شک به مو غوګونه شي او په ټک ټک به مو غاخونه شي. ایران خان یواری بیا د درنو جلسو او جلوسونو دړکا ور کړی ده. حکومت یو ځلی بیا په جټکو دی، د وزیر اعظم سر یواری بیا پر جی دو دی، پارلیمنت بیا په دی کو دی او پبلیک یواری بیا په جړی دو دی. ټول پبلیک نه درخیم په پبلیک کې نوې کل یعنی موبایلی او پی کی جی ځوانان د فیسبوک عاشقان او د حسین شیدایان خو خوشاله دي چې درنی بوي بنگړی بوي جلسی ناری او تماشی بوي غریبان بیا پدی خوشاله دی چې لفافه بوي پراټه بوي غورمه بوي او خرچه بوي خو په دغه ټولو خلکو کې یو طبقه بیا پدی پریشان ده چې کچری بوي او هغه طبقه ده چې د ټولنې کچری ټولول د دوی ذمہداری ده هر څوک چې هر څومره خوري او غورځوي جاړو کول او صفایي د دوی په ذمہ ګرانو کتونکو نن دا ګورو چې دا درنی ولې کیږي یو یو انتخاب درې درې واره ولی کیږي د نیمنو نیمنو ناری ولی وحل کیږي حیران خان ولی پټو پوده حکومت ولی پجټ کو ده د دې ټول شکایتونو مې کومه ده الیکشن کمیشن چې نوم یې کمیشن شي نو د کمیشن سره ټینشن خو خامخاوي د دې مې کمې مشر دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې موجوده ده تو تکه مرک باندې ده دعا وکړو چې دلته څه ګډبډېشن نشي جوړ او دا مرکه په خیر او خیریت وشي او دې زموږ سوالونو ته صحیح ځوابونه وایي نو تاسو تو تکي او الیکشن کمیشن
سر مونږ تاسو ته په سټډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې خراغ لای وایو
او مای ګاډ مونږ د خپل الیکشن ته ټینشن او بیا د الیکشن ته ګډبډېشن نه تنګو تام دلته ټینشن او ګډبډېشن تر اوختلم
اوهو تاسو به په کم ټینشن کې یاست ستاسو خو فارمولا دا چې وای ټینشن لینے کا نهي دینے کا ہے
اوهو د کمی ورځی نه چې دغه ایران خان پیدا شوی دی او دغه تاریخ با انصاف جوړ کړی دی که خی الیکشن وګو که بد که فیر وکړو که انفیر بس وای نه منو ته نه منو
نه نو تاسو خو هم ښه ډنډې وهئ سم الیکشن خو تاسو هم نه کوئ د سایکل ووټونه د موټر سایکل په ډبه کې واچوئ د شیر ووټونه ګیدړ ته ورکړئ او د ګیدړ د پړانګ په غاړه ور وځړوئ دا خو بې ایمانۍ ده که نه
تو تکو ته تکو هغه متل دې نه دی اورېدلی وایي چې څنګه یې ابا هغه رنګه یې کبا جیسا دیس ویسا بیس چې څنګه پاپولیشن هغه رنګه الیکشن هاو
تاسو خو د الیکشن د مخه څخه اعلان کړی و چې امیدواران به در 15 لکه څخه زیاتې پیسې نه خرڅوي دلته خو خلکو در 15 کروڑ ور زیاتې خرڅې کړلې
ای بد نیتی ستا ولې نیت بد دی خپلې پیسې خرڅې کړې دي ستا نه یې اخیستې دي
نه نه زما نه یې نه دی اخیستې
ته لرې څه شي چې در نه وابه اخلي خپله ډوډۍ په ګنډه په پیازو پسې پریشانه یاست
ډوډۍ په ګنډه نه پیاز په ګنډه په ډوډۍ پسې
و ایک ہی بات ہے منی غوګ لدی خواونی سا یا لدی بلی خواونی سا خبره یو ده ته ولې د غریبانو دښمنه جوړ شوی ستا څه خیال دی زنه هم خبر چې دوی د 15 لکه پر ځای 15 کروڑ خرڅې کړي دي
نه چې خبره به نسی ولې نه
پریک د منی چې پیسې خرڅې کی زکات خور کوینه دا غریبان خو یو سو ورځې په ماړه نس روټۍ وخوري سیاسي کارکنان به څه بیلنس جوړ کړي مڼې دا که یو وار اسمبلۍ ته لاړو بیا ما او تا څه ترې راخیستی شو که نه زما هم په دا الیکشنو کې ګټه ده چې په دا هر حلقه کې الیکشن وي ما ماته چاپخانه ور خلاصه کړم اشتهارونه چاپی کاکا ته د فینافلیکس د بورډونو مشین ورو لګوم د سلو کار په 1500 کوي بابا می د دیګونو دکان خلاص کی او مور می اشپزوی دیګونه پخی دومره روپۍ وګټو چې تر بلې الیکشن د هر ټینشن نه آزاد شو
او چې الیکشن اوسینو بیا په دیشانو سکوي
حیران خان دی خدای لری بیا د بلې حلقه ممبر نه اهل شي دا غو حلقه ته شفټینګ وکو
نه نو دا شند نور سره نشتا خالص تاسو سره شتا
ټول ممبرانو ته په اول ورځ وارنینګ ورکم
څنګه وارنینګ
مړې لکه هغه ډاکټران چې مریضانو ته ورکوي چې وای دوايي سامنے والے میډیکل سے لینا دا غو سره د دوی کمیشن چلیږي کنه مونږ بیا ممبرانو ته وای چې اشتهارونه بدلته او دې ګونه به الته پخوي هاو کا کامیاب کېدل غواړي نو بس مجبور شي خبره خو منی
او که خبره نه ومني نو بیا
بیا نو په انټرویو کې داسې تپوسونه ځینې وکړو چې د یو جواب یې هم نه وي زده کاغذات یې ریډک شي
نه نو څنګه سوالونه ځینې کوې
نه نه ته پریشانه کېږه مه بس دغه د درې په اړه ترې نه وپوښتو
څه شی د درې پاړه يم نويز دا
ته خدا جي خبري کي لکه په يورپ کې چي مني کې د درو پاړه زده وای نو ټیچر بنو لګي دلي دلته چې د چا پاړه نويز دا هغه الیکشن ته راځي دا تر ټولو اسانه کار دی کار کم انکم زیاده
نه نو تاسو خود کلواله او د سورت الیاسین هم تپوس کړی یو یوار
نو تاسو ګناه خو نه کو کنه زمونږ د دغه تپوسونو برکت دی چې نن کم از کم د وزیر داخله کلواله خو ایزده د تیر وزیر داخله په کلواله کې سوار لز غلط یعنی وي په خوا صرف د مسرت شاین سورت یاسین ایزده نن سبا ټول زمونږ لویری آیت الکرسی لا آیت اتن یاد کړی وي حالانکه چاته وایم زما خپلم دا نه دی ایزده نن سبا له مولانا فضل الله ایران صاحب نه ایزده کوم حالات خراب دي تو تکو چې له کوره راوځو او دفتر ته ننوځو دوست دښمن دا اجکل کوئی پته نه وي پولیس ویده وي رینجر ستړي وي سیکوریټي مشینان خراب وي په سیکوریټي ګارډو کې ډیزل نه وي په دغه آیت الکرسی به ځان خلاصو مڼې ته هم زده کړه د رپورټرانو هم نن سبا عمل ښه نه دي بخښنه غواړم حالات ټیک نه دي
اوهو ته ما پرېږده مړه چغله نه یم د باچا نه ویریږم
او بیوقفی دا خدا کی زمانه متل دے چی شریف باچا بو غلب نیول نن سبا خو غلط باچا نه یریگی ولی چی سلویخت غلدی او علی بابا مشر دے علی بابا 40 چور نن سبا شریف خلگیریگی لباچا نه په سرکاری دفترونو کی دی نه دلیدلی چی سو کمیشن نه اخلی په غلط کاغذ دستخط نه کوي په لینا او دینا سر نه خلاصوي نه خپل خوري او نه بل پرېږدي دا غذا یا خو قبرستان وي او یا بیا ریګستان
ریګستان څه مطلب
ترانسفر تو تکو ترانسفر یې داسې ریګستان ته وکړي چې نه بنده وي نه بندې دي ذات نه اوبه وي نه بجلی نه ګیس وي نه روټۍ بیا نو دا بیچاره یا خو د هغه قبرستان شي او یا به قول د دوی انسان شي
انسان شي څه مطلب
د دوی په لاره روان شي کمیشن ته انجکشن وای رشوت ته غنیمت وای تور ته سپین وای اولو ته رنګین وای الله الله خیر سلا پرموشن هم دیو شي او کمیشن هم
نو ګرانو او د خپل پروموشن په انتظار اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې د کلندر نه ډرایور شئ د کمپیوټر نه ډاکټر شئ د کرکټر نه منیسټر شئ نو سر خلاص کړئ هو که نه خلاصوئ حاکم شلغم سیب د غوږ او سپږمې شئ نمبر ډایل کړئ او د خپلو پریشانیانو حل ترې نه تپوس کړئ نمبر دی 000000000
حکیم صاحب واکیم صاحب شوگر بلڈ پریشر برین ٹیومر ٹھول را پوری سویت
یا خودی ریماندار ای تر تنخواہ زیادہ کار کئی یا بیا دیر با ایمان ای نی بوالا در پسید ای دا ملک ناپرسان دی درمیان راستہ نکالو او جوڑ توڑ ساز باز بارگیننگ کچھ لور کچھ دو جان چڑاؤ ڈیمبو
اڑاؤ حکیم صاحب حکیم صاحب وام دا سڑائی میں ڈوڈائی ڈیرا خورے زد سپا وکما
چې دسترخان خور کې غیبت شروع کې یا جګړه ګیلې شروع کړې یا فرمایشونه چې ته د دماغ زه خورې نو هغه به روټۍ ولې نه خورې
حکیم صاحب واکیم صاحب ویښتان دې ګرده ولاړو ګنجی شوم
چې ګنج ته زینو ګنجی کېږي خو به په دغه ګرانی او دغه ناانصافي کې دا د سر ویښتان خو خیر دی د ډېرې پریشانۍ نه مې د ګیرې او برېتلو ویښتان لا ولاړو پر سر چې ویښتان نه وي خلک یې ګنجی بولي او دا نور ویښتان چې نه وي هغه بیا سپیرکی بولی. او پام کوا پام کوا چی سپیرکی نشی گنجی لخیر دی پام کوا.
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.